ما به تماس شوید و پیام ارسال نمایید و بگویید که به نظر شما سفر این هیئت بر رفع تنش‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان کمک خواهد کرد یا خیر. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فروخ صاحب، ستړی مشه تاسو هم قدر منوردون کو تاسو سلام وړاندې کوم په دې خبرونه کې لکه څنګه چې فروخ صاحب ورته اشاره وکړه پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په باب راپور لرو، نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمن اوریدي.
د هرات په اوبکه وسلوالو طالبانو نه اوسیدونکو ټپیان کړی دی. عبدالرشید دوستم ویلي چمتو دی چې له 15000 سرتیرو سره د پاکستانی پوځیانو د ځواب لپاره تورخم ته ولاړ شي، او دا چې سوریز واکونه د ترکیه پولې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د هرات امنی قمندان وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اوبه ولسوالۍ نه اوسیدونکو ټپیان کړی دي. شیرا قالوکوزی ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ورځ مازیګر له بادغیس ولایت سره د دې ولسوالۍ په سرحد تګاب سیمه کې شوې ده. د لوکوزی په وینا ټول ټپي شوي کسان ولسی خلک دي. د هرات د امنی قمندان وایي دا پیښه د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ له لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ویل کېږي چې په ټپیانو کې د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي چمتو دی چې له 15000 سرتیرو سره د پاکستان پوځیانو د ځواب لپاره تورخم ته ولاړ شي. ښاغلی دوستم دا څرګندونې په شبرغان کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وکړې او زیاته کړه په تورخم کې پاکستاني ځواکونو زموږ یو د پولیسو افسر شهید کړی او څو نور افغان سرتیري ټپیان شوي دي. زه له همدې ځایه غواړم چې 15000 سرتیري راټول کړم، خلک هم راټول کړم، بیا قرار نه کینو د سرتیرو د برابرولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لرو. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په تورخم کې له څو ورځو جګړې او لاربندۍ وروسته اوس دا لاره د ترافیکو او حقو افغانانو پر مخ چې د پاکستان ویزه ولري پرانیستې ده. البته له ویزې پرته افغانانو ته لا هم له دې دروازې د وختلو اجازه نه ورکول کیږي. افغان حکومت ټینګار کوي چې غواړي د ډیپلوماتیکو لارو دا ستونزه هواره کړي. په تورخم کې د پاکستاني لوري لخوا د یوې دروازې جوړول چې د افغان چارواکو په وینا په صفري نقطه کې وه د شخړې د راپورته کېدو لامل شوه چې درې افغان سرحدي ځواکونه پکې ووژل شول. راپورونه وایي چې د حکومت مخالف وسلوالو په غور ولایت کې د پوهنې د ریاست د دوو کارکونکو په شمول څلور غیر نظامیان تښتولې دي. د غور د پوهنې رئیس صبغت الله اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. ښاغلی اکبري ویلي دا کسان د غلمین د سیمې اوسیدونکو دي او هغه مهال د وسلوالو لخوا وتښتول شول چې دوی غوښتل د غور مرکز ته ولاړ شي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دا کسان کومې ډلې او ولې تښتولې دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال شجاع الدین شجاع ادعا کړې چې د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو په 14 ولسوالیو کې د ولسی پاڅونونو په نوم خلک وسلول کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته پرته لدې چې د کوم ځانګړي سیمه ایز چارواکي نوم واخلي دا مسله یاد کړه. د وی کله چې موږ یو کلی ته ورزو پاغه کلی کې له 15 کسانو پرې په ولسی کې پولیسي پاتون کوي، خو کله چې وسلوال کسان ګورو شمیر سلګونو کسانو، نو له دې ثابتېږي چې دوی د ولسی پاتونو په چوکاټ کې د نور وسلوالو ملاتړ هم کوي. د دې شورا یو بلغړي ابراهیم خیراندیش ادعا کړي چې دا به مسولیت وسلوال د اسلامي جمعیت په ګوان پورې تړلې دي. خو د بلخ والی عطا محمد نور ویان منیر فرهاد د ولایتي شورا د ځینو غړو دا ادعاوی به بنسټه بلل دي. خاغلی فرهاد وی دی ولسی پاسون کوونکې او یاسی مېز پولیس چې هر چری دی د ملي امنیت او د بلخ د امنی قماندان سره سب چوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې د ولسی پاسونونو ملاتړ کړي د خوې دي چې ولسی خلکو ته وسلې نه ورکوي. او په فاریاب کې درې تنو ژورنالیستانو د ولایت د پوهنتون په انګړ کې د همدلۍ د دسترخوان په نوم د روژه ماتي دسترخوان هوار کړ. د ژورنالیستانو ویلي له دې کار څخه یې هدف د ځوانانو په ځانګړې توګه د هغو محصلانو ترمنځ چې له بېلابېلو ولایتونو څخه په دې پوهنتون کې درس وایي د صمیمیت د فضا رامنځته کول دي، د تعصب سره مبارزه او د یو بل زغم ته وده ورکول دي. د فاریاب ولی سید انور سادات د پوهنتون استادان، دینی عالمان او د درې سو په شاوخوا کې محصلان پرون پر دې دسترخوان د روژه ماتي لپاره سره راټول شوي و. او دا هم څو بهرنی خبرونه. راپورونه وایي د سوریې هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونه یې ملاتړ کوي د ترکیې پولې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو پرون شنبه وویل چې دغه وسلوال ځواک له حکومتي ځواکونو درې کلي ونیول. په برېټانیا کې د ډلې همداراز وویل چې په دې نښتو کې حکومتي ځواکونو او متحدانو یې سختې مرګ ژوبلې اوښتې دي. نیول شوي کلي د هغو لویې لارې په اوږدو کې دي چې حلب خار او د مصر نه خلوي. د بریتانیا د پارلمان د غړي جو کاکاس په وژنه تورن کاس په محکمه کې ویلي چې نوم یې مرګ پر خائنانو او د بریتانیا لپاره ازادي ده. دو 25 کلن توماس مایر پرون په لندن کې محکمې کې سرګن شو. نوموړي د خپل اصلي نوم له خودلو ډډه وکړه او د خپل پتې او زوکړې د نیټې په اړه هم پوښتنو ته ځوابونه ورنه کړل. جو کاکاس چې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوي هم و، د پنځشنبې په ورځ په ډزو او د چاقو په ګزارونو د هغه قتل خوا ووژل شو چې د عیني شاهدانو په وینا بریتانیا له هر څه لومړی نارې وهلي. دا کم ساري پیښه په بریتانیا کې د جولای د میاشتې په 23 نیټه له هغې ټول پوښتنې مخکې پیښېږي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه به وشي. د دې پیښې وروسته له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پلویانو او مخالفانو دواړو خپل کمپاینونه ځنډولي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټه وایي د اتلتیک د نړیوال فدراسیون د هغې پریکړې ملاتړ کوي چې د سیستماتیک دوپنګ په خاطر یې پر روسیې د ممنوعیت د لګولو لپاره کړی ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې د ملاتړ د شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې اعلان کړ او وی ویل د پریکړې ته بشپړ درناوی کوي. د دې پریکړې له مخې د روسیې د غیګنیونې او لوړ توپ د ټیمونو په شمول د دې هیواد د اتلتیک ټیمونو نشي کولای چې په نړیوالو سیالیو او له دې ډلې د اولمپیک د اوړي په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې د روان کال د اوګست په میاشت کې په ریو دی جنیرو کې جوړیږي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د دې بیان په خبرګون د روسیې د سپورت وزیر ویتالی موتوکو ویلي د اولمپیک د نړیوال کمیټې له دې اعلان سره روسي لوبغاړي په لوبو کې د ګډون هیڅ چانس نه لري او د روسیې د اولمپیک لپاره هیله پای ته رسیدلې دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو دا پریکړه هغه ورزشکارانو ته چې ستونزه هم نه لري زیان رسوي. نوموړي همدارنګه ویلي وو چې کېدای شي دې ستونزې ته د هواري لار وموندل شي. او د روسیې د دفاع وزیر سرګی شیوګو په یو ناڅاپي سفر د سوریې مرکز دمشق ته رسیدلی دی. نوموړي دغلته د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. د سوریې دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې دواړو لورو خپلو کې د پوځي او فنی همکاریو او له تروریستانو سره د جګړې پر مسلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک 13 ورځې وویل چې امریکا پوځي چارواکو له روسي چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې د التناف په پوځي اډه کې پر هغو ځواکونو د برید په اړه اندېښنه ښودلې چې نړیوال ائتلاف ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي روسي الوتکو د پنځشنبې په ورځ پر هغو ځواکونو چې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې د همغږۍ لپاره راټول شوي و حمله کړې ده. مسکو د بشار الاسد رژیم مهم ملاتړ دی. د ولتر دې محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت اته بجاو نه دقیقې دی. تاسو زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د تورخم پر روسي شخړې د خبرو لپاره افغان پلاوی سبا پاکستان ته ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي.
ولسی جرګه په تورخم کې د پاکستان له لوري د دروازې جوړول تیرای بولی او وایي چې هیڅ کله به یې ونه مني. له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي د دفاع وزارت د فساد دوسیو نتیجې باید اعلان شي. د قانون وزارت وای د ناامنۍ ولکبل نه پوهیږي چې د افغانستان څومره قانون لوټل کیږي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر نړیواله ټولنه په دې ملامتوي چې افغان کډوالې هیر کړي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو په منځنۍ سپه 12 پښنې وی پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو په همدې سپه دوام کوي. په دې سپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرسیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به سبا دوشنبه اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته به د پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر زنجیر د راپورته شوې شخړې پر موضوع خبري وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلام آباد ته سفر بلنه ورکړې وه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې چې د شنبه په ورځ خبره کړې ویلي، د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به د دوشنبه په ورځ د تورخم پر کړکیچ د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا وایي د افغان هیئت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه لوري به په تورخم کې پر راپورته شوي کړکیچ سربیره د سرحدي مدیریت سره په نورو تړلو مسلو هم خپلو کې خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې پلاوی د سفر هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په دواړو هیوادونو کې به د امنیت او ثبات د ټینګښت په تړاو ګټور بحثونه وشي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې کړي. حنیف اتمر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت مخکې هم په تورخم کې دا راپورته شوی کړکیچ پر ډیپلوماټیک هواری ټینګار کړي او اوس اسلام آباد ته د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې افغان هیئت د سفر هدف هم دا دی چې له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه هواره شي.
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلي وو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
ګومان کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو کې به د تورخم د وروستي کړکیچ پر موضوع د خبرو اترو سربیره په ځینو دواړخیزو نندریزو مسلو او همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي. بلخوا د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت له امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې کړي. د پوځ د خبر پاڼه په وینا دواړه لوري د سیمه ایز امنیت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي د سمبالښت اړوند مسلو باندې غږېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د وروستي کړکیچ د ډیپلوماټیک هواري هڅې په داسې حال کې زور اخلي چې د شنبه په ورځ د تورخم لار د 15 ورځو پر لپسې تړل کېدو وروسته د هغو کسانو لپاره چې پاکستان ته د تګ ویزې او پاسپورت ولري او همدارنګه د باروړونکو لاریو لپاره پرانستل شوه.
په همدې موضوع ستاسو نظر له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې اورو. تاسو څومره خوشبینه یاست چې پاکستان ته د افغانستان د پلاوی له سفر سره به د دو هیوادونو ترمنځ په تورخم کې لانجه پای ته ورسیږي او څه فکر کوئ چې د خبرو اترو له لارې باید دا ډول مسایل حل شي او که د جګړې او ټوپک له لارې؟ ولسی جرګه په همدې موضوع وایي چې ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې د پاکستان تیری هیڅکله نشي منلی او له حکومت غواړي چې په تورخم کې راپورته شوې لانجه ژر تر ژره له سیاسي لارې هواره کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې د تورخم پر پیښې د وکیلانو له بحثونو وروسته وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د تورخم پر پوله د پاکستان د پوځیانو تیری د ګاونډیتوب او سرحدي اصولو خلاف عمل دی او ولسی جرګه به هیڅکله هم ونه مني. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تورخم په سیمه کې د ډیورند پر پوله د پاکستان تیری لومړی پیښه نه ده، بلکې پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورند پر ګډه پوله ورته تیری کړي دي. خاغلی ابراهیمی وویل د یوې اعلامې په خپرولو سره به پر حکومت فشار راوړي چې له پاکستان سره د تورخم لانجه ډیر ژر له ډیپلوماتیکو لارو اوار کړي.
د افغانستان پر سرحدونو د پاکستان څرګند تیری له ډیره وخته د طالبانو او داود خان له واکمنۍ راهیسې عملا جریان لري. موږ به یوه اعلامیه خپره کړو چې د دې اعلامیې له مخې افغان حکومت په دې قضیه کې هڅې تیزې کړي. افغانانو ته دا موضوع د یوې سرې کرښې حیثیت لري او په اړه یې بې تفاوتي نسي منلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان پوځ غوښتل چې د تورخم په بندر کې تاسیسات جوړ کړي. د افغان سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې کله چې دوی د دې تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي هڅې وکړې، پاکستاني پوځیانو پرې د درنو سپکو وسلو ګولۍ وورولې. افغان سرحدي ځواکونه وایي دوی د مقابل لوري برید ته ځواب ویلی چې د درې ورځو وقفهیي نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر و مال زیانونه اوښتي دي. سره له دې چې د دواړو لورو د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې اوس مهال د پاکستانی تاسیساتو کار ولاړ دی او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو د ولسي جرګې غړي وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي، حکومت دې د نړیوالو ادارو په مرسته دې لانجې ته د حل لارې ولټوي. د ولسي جرګې غړي نظیفه زکی وویل
ملي شورا باید په دې حقله غږ پورته کړي. موږ د دې په وړاندې بې تفاوته نه شو پاتې کېدی. زه د یوې ښځې په حیث آماده یم چې سرحد ته لاړه شم او د مرګ په بیه به له خپلې خاورې دفاع وکړم.
تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځانګړې توګه تورخم کې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او که نه، خو حکومت یې هلته هیله مند دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر وایي مخکې تر دې چې تیر کال ډیر شمیر افغانان اروپا ته مهاجرت پیل کړي، نړیوالې ټولنې بې ځایه شوي افغانان هیر کړي وو. فیلیپو ګراندیا پرون شنبه د ایران په سفر کې ویل د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د مشر په توګه د لومړنۍ سیمه ییز سفر پر افغان کډوالو متمرکز و. ګراندی په تهران کې د ایران د کورنیو چارو له مرستیال وزیر حسین ذوالفقاري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له بده مرغه افغانان کډوال د نړیوالې ټولنې له لوري هیر کړای شوي دي. کله چې دوی له ګڼو نورو پناهغوښتونکو سره یو ځای اروپا ته تګ پیل کړ، ناببره نړیوالې ټولنې ته ورپه یاد شول. د ملګرو ملتونو پر اساس په ایران کې 9,500 راجستر یا ثبت شوي افغان کډوال اوسي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت اټکل کوي چې په دغه هیواد کې د ډیرو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. ګراندی له نړیوالې ټولنې په کلکه وغوښتل چې د ایران له لوري د کډوالو د ساتنې د پروګرامونو ملاتړ وکړي او که دا کار ونه کړي کډوال به نورو خواو ته مخه کړي. د دې اشاره اروپایي هیوادونو ته وچی په وروستیو 2 کلونو کې افغانانو په پراخه پیمانه ور مخه کړي ده. ذوالفقاري خبریالانو ته وویل چې ایران نورو هیوادونو په چیرې بیا اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره لویه بیا پرې کړې ده. له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې افغان حکومت باید د دفاع وزارت د فساد د اړوندو دوسیو نتیجې له خلکو سره شریکې کړي. د دې ادارې مشر سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل که مفسد کسان تر پایه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې را نشي، یوازې د فساد د موجودیت اعلان ګټه نه لري. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې افغان حکومت د دفاع وزارت اړوند ډیرو قراردادونو کې فساد ثابت کړ، خو د وروستیو نتیجو څخه هیڅ درک نشته. د دې ادارې مشر سید حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د فساد پر دوسیو اوړي باید تر پایه یې تعقیب هم کړي.
پیشنهاد ما ای است که متخلفین و افراد
دی وایي زموږ وړاندیز دا دی چې په دې قراردادونو کې درغلي کوونکي باید د عدلي تعقیب لاندې راشي. زموږ او د خلکو د پوهاوي لپاره باید د دفاع وزارت هر دوسیه او پرمختګ له خلکو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تیر کال د دفاع په وزارت کې د پراخ فساد لشتونه خبر ورکړ او د هغې د ترلو لپاره یې د حمیدالله فاروقي په مشرۍ یو پلاوی وټاکه. د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څېړونکي پلاوی بیا په خپل راپور کې وویل چې د دغه وزارت په قراردادونو کې قوانین نقض شوي او ډېر یې په مالي فساد ککړ دي. افغان حکومت هغه وخت په دفاع وزارت کې د ډېر فساد له امله د یاد وزارت د تدارکاتو څانګې د کارکوونکو کارونه وځنډول او دوی یې ممنوع الخروج اعلان کړل. غوښتل چې د دې دوسیو او دفاع وزارت په نورو تړونونو کې د فساد وضعیت په اړه د څېړنو د پلاوي دفاع وزارت لوی څارنوالی او د جمهور ریاست تازه نظر راواخلو، خو له بیا اړیکو نیولو سره یې په اړه د څه ویلو څخه ډډه وشوه. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه څه له امله چې حکومت څه نه دي کړي بې ځوابه دی. د دې شورا غړي رمضان بشردوست ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د فساد په وړاندې یو سیستم رامنځته نه شي په افغانستان کې به د فساد قضیې همداسې بې نتیجې پاتې وي.
هر خلکو چې قراردادونه اخلي، هر خلکو چې په فساد بوخته، دا خلکو په افغانستان کې په قدرت ده، که په ارګ ده، که په پارلمان کې ده، که په قوه قضایه کې ده او په اجرایه کې ده. زه په دې عقیده یم چې دا د اداري فساد مبارزه هم مسخره کیږي او خلکو خپل اعتماد سل په سل په خپل باور له لاسه ورکوي.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته جمهور رئیس غني د فساد د خدمتو لپاره جدي هڅې پیل کړې. د دفاع وزارت د قراردادونو څېړل، د ملي تدارکاتو کمیټې جوړول، د کابل بانک قضیه بیا پرانستل او ځینې نور کارونه د فساد پر وړاندې د هغه هڅې بلل کېږي. د فساد ضد یو فعال شکر الله مشکور وایي چې په افغانستان کې د فساد ضد ډېرې دوسیې شروع کېږي، خو د هغې وروستۍ پایلې بیا نه معلومېږي. هغه وایي دا کار د دې سبب شوی چې خلک په عادي او قضایي ارګانونو نو خپل باور له لاسه ورکړي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ناامنیو له کبله نشي معلومولی چې هر کال څومره عواید د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې ضایع کیږي. د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په تازه څرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالر عواید له دې لارې له لاسه ورکوي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د قانونو پټرولیم وزارت وایي د نامنۍ زیاتوالی په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني استخراج له زیاتېدو سره مستقیمې اړیکې لري. خو د دغه وزارت ویاند محیدین نوري د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنۍ په خاطر نسي کولای دا وایي چې څومره قانونه هر کال په افغانستان کې په غیر قانوني توګه رایستل کېږي.
په هر پیمانه چې نامنۍ زیاتره وسي او لاسرسی و معدنو ته غیر مسؤولو ډلو زیاتره وسي، په هغه پیمانه طبیعي خبره ده چې د غیر قانوني استخراج زیاتېږي. او په هر کال کې موږ شاید ډېر پیسې لاسه ورکړو.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن رسنۍ ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر د قانونو د غیر قانوني استخراج لارې لاسه ورکوي او په خبره دا نامنۍ هم زیاتوي. ښاغلی ملبن وایي له مجازاتو د قانونو د غیر قانوني کیندونکو معافیت د حکومت سیاسي ناتواني ښيي. د شفافیت د څار بنسټ د معلوماتو پر اساس د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د محل په څباندې 2000 سیمو کې غیر قانوني کیندنې کېږي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا له دې مخکې ویلي و چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډول کیندنې نه کېږي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي بیا هغو کړیو ته اشاره کوي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
قانونو تاراج په یو ډیر بیرحمۍ سره روان دی په افغانستان. په دې کې په اوله درجه زورواکان دي چې هغه حکومت سره لینک لري او زورواکان دي او د استخراج لپاره مخالفینو ته هم دوی حق ورکوي.
نوموړی وایي یو شمېر حکومتي کړۍ د قانونو له قراردادونو ناوړه ګټه اخلي او له دې اړخه هر کال په زیاته پیمانه پیسې ترلاسه کوي، خو مشخص د کوم چا نوم نه یادوي. د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید حسین فخری سپارښتنه کوي چې که دولت د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته لاسرسی نه لري، نو لږ تر لږه دې د هغو سیمه ییزو زورواکو مخه ونیسي چې دا ملي شتمني لوټ کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان جمهوری ریاستوی چې د حزب اسلامي د زینو غشتونو په سر خبري روان دي. د ولسمشر غنی و ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د دې خبرو له پای ته رسیدو سره به دواړه لوري وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت باید د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
ارګ مانی وای چې ځینو غوښتنو ته د رسیدو په صورت کې به ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې وروستۍ توافق نامه لاسلیک شي. د جمهور رئیس د ویان یو مرستیال دوا خان مینپال په دې مطلب لټینګار سره وایي چې د دواړو لورو لخوا ځینې غوښتنې شته په کومو چې لا هم نظرونه ورکول کیږي.
دا حکمت مذاکرات بریالي دي او ډیر ژر به امور حکمتیار سره په افغانستان کې ولرو او د افغانستان د سولې سیاست برخه به یو دلته به آرام ژوند کوي. ځینې غوښتنې به د دوی، ځینې غوښتنې به د افغانستان د حکومت دي، ولې پر دې باندې به رایزنه کیږي او د حل یو معقوله او قانوني لار به ورته پیدا کیږي.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې د سولې خبرې روانې دي چې په یاده موده کې دواړو خواوو د سولې په یو 15 ماده یي سند باندې هم توافق کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دا نسخه وروستۍ ده او د تایید او لاسلیک لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ګلبدین متیار تاسوول شوې ده. د دغه شورا د یوې سرچینې په وینا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی په انتخاباتي کمیسیونونو او نورو دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي استازو ته د ونډې ورکړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له عمده نو غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به د هیواد پر روان امنیتي وضعیت څه اغېز ونه لري. ښاغلی سیدی وایي د حزب اسلامي غوښتنې په اساسي قانون کې د بدلون په معنا دي او د دې کار صلاحیت یوازې لویه جرګه لري نه حکومتونه.
د اساسي قانون په مادو کې بدلون راوستل د جمهور رئیس نه بلکې د لوی جرګې کار دی. تر هغه چې لوی جرګه جوړه نسی تر هغه په قانون کې د تغییرات راوستل او د حکمتیار غوښتنې به منطقي دي. د افغانستان کمزوري دلته ده چې هر چا تر زشت ور کوي او د دې پر ځای چې دلته ځینې کسان مجازات سي امتیاز غواړي.
لدی ټول سره د حزب اسلامي تازه غوښتنې او په دې اړه د نظرونو اخیستل د دې سبب شو چې افغان حکومت سره دغه حزب د سولې مزل څوک شي. خو د جمهور رئیس د ویان مرسیال دوا خان مینپال ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید لال وړاندې شرطونه مطرح نه وي او نه به هم چاته د سولې خبرو په بدل کې امتیازات ورکړل شي.
په یاد لري چې د دې خبرونې په پای کې یعنی د اتمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. خو مخکې تر دې رضوان مراد درته وایي چې په بهرنیو رسپانو کې د افغانستان په اړه سرخلي
واشنگتن اگزامینر خبرونه د متحده ایالاتو کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د دفاع د وزارت د راپور مهمه برخه خبري کړې دي. خبرونه د پینتاګون د راپور په حواله لیکي د دوامدارې بلوا او زیات توتريخوالي سره سره بیا هم افغان حکومت او امنیتي ځواکونه پر وضعیت برلاسي دي. په دې راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر او 2014 کال د مې میاشت د مودې په اړه برابر شوی دی راغلی دي افغان ځواکونو د ستراتیژیکو سیمو د نیولو لپاره د طالبانو هڅه ناکامه کړې او په مختلفو برخو کې پرمختګ او خپل توانمندي زیاته کړې ده. خبرونه د پینتاګون د ریپورت ځینې نورې مهمې برخې هم نقل کړي چې پکې راغلي افغان ځواکونه په 2015 کال کې له سختو امنیتي چیلنجونو سره مخامخ وو. په شمه کې زیات عملیات وکړل او د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د جګړې د نوښت د اخستو پلان ترتیب کړ. واشنگتن اگزامینر زیاتوي پینتاګون د امریکا کانګرس ته په خپل ریپورت کې د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او ستونزو یادونه هم کړې ده. راپور وایي کلیوې خو افغان ځواکونه پرمختګ کوي بل لور ته بیا د متقابل ستراتیژي او هوایي ملاتړ نشټوالي د دوی ستونزې او نیمګړتیاوې دي. خو د امریکا د دفاع د وزارت په دې راپور کې دا نه دی یاد شوی چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 9900 څخه 15500 ته ښکته کړي او کڅنګه. نېشنل انټرست خبرونې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه دا مطلب خبر کړی دی چې وایي ولسمشر بارک اوباما باید په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو غوښتنې لپاره او غورځوي. خبرونه لیکي د روانې میاشت په پیل کې د امریکا 14 پخوانیو لوړدوه پوځي او سیاسي چارواکو په یو پرانیستي لیک کې لا ولسمشر اوباما وغوښتل چې په افغانستان کې سرتیری کم نه کړي او د سرتیرو پوځي ماموریت تمدید کړي. د مقالې لیکوال وایي دغو پخوانیو قمندانانو او ډیپلوماټانو استدلال کړی دی چې افغانستان هم هغه ځای دی چیرته چې القاعده پر امریکا د 11 سپتمبر عملیات پلان کړی او دا ډله اوس هم په دې هیواد کې فعاله ده. لیکوال وایي پر امریکا د القاعده د سپتمبر د 11 د بریدونو پلان په دې پورې هیڅ تړاو نه لري چې په کوم هیواد کې جوړ شوی و، بلکې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د بریدونو کامیابی د دې حملو په پلان او هغې روزنې پورې ارتباط لري چې حمله کوونکو په جرمني او متحده ایالاتو کې ترلاسه کړې وه. نیشنل انټرست خپرونه زیاتوي د 13 پخوانیو لوړدبه امریکایي چارواکو بل استدلال دا دی چې ولسمشر اوباما باید ځکه په افغانستان کې سرتیری کم نه کړي چې په دې هیواد کې د ځواکونو موجودیت د تروریستانو په نازیونه له منځه یوړل. دا مطلب لیکوال په ځواب کې وایي چې برعکس په تیرو 15 کلونو کې نورې تروریستي ډلې پیدا شوي او امریکا ته ګواښونه هم زیات شوي دي. نیشنل انټرست وایي دا مهمه ده چې پوه شو چې د دې 13 پخوانیو چارواکو په ډله کې هغه کسان هم شامل دي چې د امریکا جمهور رئیس یې قانع کړی و چې عراق ته 1,200,000 سرتیري واستوي. خبرونه وایي دې کار په موقت ډول په عراق کې تاوتریخوالی کم کړ، خو سنی اقلیت یې وځپه او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پیدا کېدو ته یې زمینه برابره کړه.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې مایکروفون تاسو خبرونه د خوس اتنیمه بجې دي. اجمل تورمن د دې سات لند خبرونه اوروي.
د هرات د امنیت قومندان وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اوبې ولسوالۍ نه اوسېدونکي ټپیان کړي دي. شیراقالو کوزي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ورځ مازدیګر له بدغیز ولایت سره د دې ولسوالۍ په سرحد تګاب سیمه کې شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي چمتو دی چې له 15,000 سرتیرو سره د پاکستان پوځیانو د ځواب لپاره تورخم ته ولاړ شي. راپورونه وایي چې د حکومت مخالف وسلوالو په غور ولایت کې د پوهنې د ریاست د دوو کارکوونکو په شمول څلور غیر نظامیان تښتولي دي. د بلخ د ولایت شورا مرسیال شجاع الدین شجاع ادعا کړې ده چې د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو په 1416 کې د ولسی پاڅونونو په نوم خلک وسلوال کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو په یو ناڅاپي سفر د سوریې مرکز دمشق ته رسیدلی دی. نوموړي دغلته د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دي. د بریتانیا د پارلمان د غړي جو کاکس په وژنه تورن کس په محکمه کې ویلي چې نوم یې مرګ پر خاینانو او د بریتانیا لپاره آزادي ده. راپورونه وایي د سوریې هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د ترکیې پولې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوي دي. او د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د اتلتیک د نړیوال فدراسیون د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې د سیستماتیک دوپنګ په خاطر یې پر روسیې د ممنوعیت لګولو لپاره کړې ده.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم شما را به برنامه مایکروفون شما به میزبانی من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه به سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان اختصاص یافته است. هدف بازدید این هیئت حکومت افغانستان به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، بحث با مقامهای پاکستانی روی تنش‌های سرحدی میان کابل و اسلام آباد خوانده شده است. شما می توانید به برنامه به تماس شده و نظریات خود را در این مورد ارائه کنید که آیا سفر این هیئت به رفع تنش‌های سرحدی میان دو کشور کمک خواهد کرد یا خیر. با این شماره ها می توانید با ما به تماس شوید. 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان می توانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه ارسال کنید.
او فروغ صاحب شه چې ورته یاد نکو هغه سکایپ دی.
بله.
سکایپ له طریق هم کولای شي چې له مر سره تماس ونیسي. رادیو دات ازادی د ازادی رادیو د سکایپ پته ده. او موضوع به زه هم یو څه ور سره زیات ونه پکې وکم. هغه دا چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له تقریبا یوی ونی نخته ورسته په سیمه کې اوربند شوی دی، تورخم بیرته پرانستل شوی دی.
بله.
او دا پریکړه شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره پر دې مسئلې خبرې وکړي. په کوم ځای کې چې پاکستان نوې دروازه جوړوي، افغانستان هغه ځای صفری نقطه بولی او ورسره مخالفت کوي، خو پاکستان بیا وایي چې دا سیمه خپل خبره ده. ستاسو په نظر همدا شی به چې اوس دواړو خو خپل کړی دی، یعنی خبرې اترې دا د مسائلو د حل کولو شلاره ده او که د ټوپک ژبه؟ نو هیله ده چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ. ځینو اوریدونکو مخکې تر مخکې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې نظرونه راستولی دي چې د خپرونې په ترڅ کې له نورو سره شریک
وو. بله، که بعدا پیام های شنه به خانش میگیریم. حالا می رویم تماس های شنونده های ما را میگیریم. یک شنونده ما تماس گرفتن، بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بخیر است.
سلامت اوسئ، مهربانی کوئ.
حبیب عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
مهربانی.
بله، حیات سبا بخیر. د دوشنبه ورځ اسلام آباد ته ځي او په دغه خبره په ډیپلوماټیکو توګه باندې حلوي. دا پاکستانیان په ډیپلوماټیکو توګه باندې نه پوهېږي، د دوی سره باید زور وسي. دا زور ورسره وسی لکه څنګه چې ایران د ایران یو لوی چارواکی په عربستان کې دام ته دی خپل سفیران سره تبادله کړه، سفیران سره پسې واخله. دوی هم باید د پاکستان پسې واخله. دا سکیچل هم پسې تر په کابل کې راځي. یوه لاره ولاکه په زور کې افغانستان ته ګټه ورسېږي. اوس یې ورته کاش کې کشل مړي که زر مړي دغه کار ورنه مړي په افغانستان کې په سوا او په لسګونه باندې مړي تر هغه داسې چې د پاکستان د پوځیان سره مړي شي، هغه زور کومه د افغانانو وربالو شي. دا څه کوي چې پاکستان ناستې نو د طالب بعد اروازه په لسګونه مړي په پاکستانیان ځان مړي.
تشکر از تماس و نظرتان. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین. رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم. ستوری مسی سال شه.
سلامت هستی، مهربانی.
سلام، بفرمایید.
دلمن ولایت احمد جن نورزی خبری کنم.
مهربانی کنی نورزی صاحب.
دا باید پاکستان تا دا جنگ پا دا جواب ورکوشی در سوری دلائی
سی، یعنی تاسی دی سولی دی او دیپلوماسی طرفدار نه سید؟ ستاسو نظر واری دل شو منن.
ولی من بالکل نه، ولی بیا د ور د سولو کی بیا د ور کی ور سره نه، بیا د بیا د شو کار کی چې هغه مستخن جوړ شي.
سی، من نه شي تلیفون مو کو بل اردن خیلرو خبري وکي. آزاد
سلام، بخیر خروان خبر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي. ل رادیو څلری شي.
داون نورزای هم در روزگان می ولایتیم.
مهربانی،
بفرمایی نورزای صاحب.
ما په نظر د پاکستان سره د سولې خبرې یا دیموکراتیک پول باندې خبرې کول دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. دا څومره چې شرابوار دې خبرې وکړي بیا د خیر فیوډس کار وکړي چې هغه د منلو وړ نه وي. اسلام خدا سرحد دی نه چې دلته پور سره دعوا کوي. سرحد خو اتک پر شاوخوا دی، نو باید تر هغه ځایه د افغانانو سره جګړه وکړي او ژوندي نشي.
صحیح. یو اوریدونکی هم د اسکایپ له لارې را سره دی، مهرباني کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله،
زما پښتونیار یم، د دوبی سره اړیکه نیول.
مهرباني کوي پښتونیار صاحب.
زما نظر دا دی، زه خو تر ټولو نه پاکستان باندې نه دغه کوم ځکه امریکایان سمج اړي ور کړی دي، نو خدایغه مقصد دا ولو سمج وطن ساتنه کوي. نو کدی صرف خپل هدف په نشکی یا خپل مقصد سیز پدی د دې څخه ګټي او وی ته جواب وای. نور که په افغانستان باندې هر مشکل راځي دې دغه ته خاموش نه ست قرار نه ست، نو افغانان وایس پدی پوسټ نور غټ دشمن امریکا ده. سغه مور سره جنگي د طالبان سره مم جنگي خپل ګټي اخی، د پاکستان سره مم جنگي خپل ګټي اخی، نو بس د امریکای خلاف مو جنگ وکړو.
صحیح، ستاسو نظرم واوریدل شو. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب.
تماسشان فکر کنم قطع شد. خب می رویم به شنونده دیگر. بفرمایین رادیو آزادیت. بله
سلام استاد جاوید نعیمی فرسپاس سروان صاحب ترانو آوریتون کو باندې سهار مو پخه
سلامت اوسه کورم دان تکین سه مهربانی
شکر اسمت سروان صاحب د تاریخ په اردو کې افغانانو بالکل خپل میړانه ورچا فضلې د چمور خپل زری تاریخ ته احترام لرو او په دې باندې ویار کوو په اوسنۍ موجوده شرایط کې د افغانستان وسورستای وضعیت د ګاونډیانو ورستۍ برخورد او چلند دا هغه څه دي چې افغانستان اوس په یو ډېر مهم حالت قرار لري. اورېدونکو نظر ورکړئ چې د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره یوازې هیربوي یا جګړه مهمه ده. زما پر نظر مشته چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان ولسمشر قوي ډیپلوماسي د هغه یوه قوي اراده ممکن د افغانستان دغه موجوده ستونزې ټولې حل کړي. وګورئ تاسې اوس د افغان ولسمشر قوي ډیپلوماسي د پاکستان پر وړاندې په داخل او خارج کې ممکن یوه ډېره ښه نتیجه ورکړي. په دغه برخه کې موږ څه وینو چې ستونزې تر ډېره پورې حل شي. د لومړي ځل لپاره پاکستان ته تر هغه وخته په دوست او ګاونډي نه ویل کېږي تر څو چې د افغانستان سره اړیکې نه سمې کړي. نو په دې خاطر موږ د جګړې توان لرو خو په هغو شرایطو کې چې داخلي ستونزې ونه لرو. یوې خوا ته داخلي ستونزې لرو، د بلې خوا پخپله په داخل د حکومت کې مشکلات شته، د بلې خوا نورې موجوده ستونزې شته. نو دا مهمه ده چې افغانستان خلک ارادې لري، پیاوړې اراده لري، خو هغه وخت دا امکان لري چې موږ امکانات ولرو. زه په دې باندې ویاړ کوم، بالکل د افغانستان خلک احساسات لري، د افغانستان خلک قوي ارادې لري، خو یو ورځ نه یو ورځ دا ستونزه او شخړه حلېدونکې ده. موږ د افغان حکومت او افغان ولسمشر پر پیاوړې ډیپلوماسي او په دغو اوسنیو شرایطو کې د دې پر جدي مبارزې موږ باور لرو. یو ورځ نه یو ورځ به دا ستونزې حل شي.
سلامت اوسئ. تکین صاحب بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بله بفرمایئ.
وعلیکم السلام.
مسلم یار هم د غزنی څخه پاتې کوي مثلا.
مهرباني مسلم یار صاحب.
زما فکر خو دغه د توفک زبه د دینا د چې سړی بریا باندې راوړي په دغسې مسائلو کې ښه به دا وي چې د خبرو له لارې دا مسأله مخته ولاړه شي، او په خبرو کې بیا مهم ځای دا ده چې دا
بله تماس آقای مسلمیار فکر کنم خط شد.
خیر کرده شید دوباره به تلفن رو که لیکن دومره پوی شد چی دوی
طرفدار گفتگو خبرو. بله خب شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت توسی مهربانی کوی.
دور از مال نظر خدا به زیاد رو دو پادارم در گریش سوالی در هلمت سوالی در گریش سوالی پکرا دی خبری و سروی در افغانستان حکومت در زور از دلاری کار نسر سر سر نرسیجی و دی در چول مخلوقات و سده پویر در زور دلاری لکو نرسیجی بس پکرا دی خبری و سروی که مل احمد چی که مل احمد که دل کران بل اخوا مل احمد که دل پکرا دی خبری و دلاری خبری و سروی که زور دلار خبر نسر سجیجی.
لکه چی کیشه بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي. فکر کوم چې یو څه پیغامونه به مول ولو هغه اوریدون که چې دی افغان بیسیم د اتصاب اتله شمیرې لاري پیغامونه را لیږي چې اوغوی هم ډیر منتظر پاتې شي.
بله تماس های تلفنی شنونده های ما را لحظه بعد میگیریم پس از خانش برخی از پیام های شنونده های ما. بفرمایید سروان.
قیام الدین مبارز د هلمند څخه لیکلی دی و د تورخم د لاري د مسأله باید د خبرو له لاري حل شي نه د جنگ له لاري.
انوار از فاریاب نوشته است چند سال می شود که پاکستان بالای خاک افغانستان راکت پرتاب می کند، چرا افغان ها به آن پاسخ نمی دهند؟
سردار ولی سیرت ل ناوی ولسوالی ده هلمند څخه لیکلی وای فکر کوم چې د دې پلاوی سفر به هم نتیجه ونه لري ځکه چې داسې ډیر سفرونه شیوي خو فایده نه ده کړی. ل مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی وای زما په نظر د افغانستان د هیات تک به د تورخم مشکل د لنډې مودې لپاره حل کړي، خو وروسته به بیا پاکستان خپل تجاوزونو ته دوام ورکړي. بل اوریدونکي چې نوم یې د حضرت ګل خان ل خوجه ګوهر څخه یا سیمه به شاید لیکلی دی وای زما په ګمان د افغانستان پلاوی به پاکستان ته چې ځین نتیجه ورنه کړي پاکستان په افغانانو لوبي کوي. بل دون کې نادیا میوند له زابل لیکي وای پاکستان خو په ټوله سرحد کې دروازې جوړول غواړي او دا د پاکستان حق بولي، نو که له دې کبله د کرزی سره چې د افغانستان د پلاوی مشر دی د پاکستان خبرې باید کوم نتیجه ورنکړي.
به همین ترتیب جمعه خان از ولایت زابل در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است به این باور است که گفتگو با پاکستان به رفع تنش‌ها میان دو کشور کمک نخواهد کرد.
ولی ولال زابل څخه لیکلی وای باید لانجه د خبرو لاري حل شي او څه پیغامونه نور هم چې تاسو باید ولولی.
بله، به همین ترتیب گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که سفر هیئت افغان به پاکستان کدام نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت، زیرا پاکستان در تلاش قانونی ساختن یا به رسمیت شناختن خط دیورند است.
بله، بل اردون که محمد نبی او بخشی فضل رحمان فضلی محمد نبی پیغام نیمگره دی سپین پاتره لنگرهار لخیوی ولسوالی چخلی کنی پاکستان تا مخ که هم چارواکو سفرون کری بو حکومه نتیجه ندور کری راتلون که سفرون هم ده مخکنوی سفرونو پشان به نتیجه دی. وصف مرشو اردون که تا ده تیلیفون لالاری
بفرماین رادیو آزادیست.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته د مرافه سلامونه او مشکل قبول کړئ.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زما څخه نه ځبغه د خبرې په څیر او ریدم کوم کومه خبره وکړه هغه ما خپل زړه خبره نو خود ما خپل چکه نظر دار ایران چې پاکستان ته روسیا هم په افغانستان باندې خپل ساتیر نو تر هغه وخت ته تر څو چې هغه ماتمن کې جواب ورنکړ چې کوم چې دا چې په پاور وارو نو هم تکرار شي کچې پلاوی ورته کلاس پلاوی ورته حتی چې خپل اشرف غنی ورې سینې هم بغاته ونه رسید نو خپل چکه نظر دار یو غوړ د افغانستان حکومت په وخت لپاره ځان پاره کې نو د دې سره د خپل کار برابر کې د جنگ د لارې کچیر دا وطن کې کمن د افغانان توای چې نور مستری نور د وطن کې کار مخلاصي.
صحیح، مننه چې نظر مو ترغم کو.
شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم تمام بالکل خصوصا غزار به تقریر کو سلام علیکم.
سلامت اوسئ.
د خصوصا ما تاسو سره مخاطب یم. پاکستان خبر پاکستان سره دمون خبر مانا نئی اور پاکستان سرا دن ہارا کم میں مشکلات حالت میں مانا نئی اور ہر تو ختم کو بس بالکل آواز ہی آواز
درست. در مننه چه نظر مترگن کن.
تشکر. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیو آزادی است. بله بله، تماس شما برقرار شده.
و علیکم السلام.
محمد ولی پریاز زمان علمان سخر.
سلامت و سیمی روانی.
سروان صاحب، پاکستان ایس کل اخبر پکر وادو سر آمان نده کرده کرده وادوی که شاید او چه ده پر اونی ده پر ده که کار اونی که بیا هم ده پنده کارو سخلاص ناخی نسما ده بغان دولت ده طول و اگر چرواک سو ده غیل نده چه که مسئله بیزه و سپرلسه ویده چه بی پشه ده که کتو که اگر مسئله تغاری سواری چه بسمی چه بیا شاید افغانانو دوی پیغور کریزی پاکستان تا دی هر جواب پا کلاک آور که او دمار طول و مخاقه مجایدون و نسان باقا پیغان شخپل ده حکومت سر سنگ بر سنگ خپل پر پل ده خپل پر خواه تا پاکستان بجنگی.
صحیح، بل اوردون که همشته.
بله بفرماین.
السلام علیکم سروان صاحب، تا تو استاسو در رادیو طول هم کاران تو بیدو خدا نیتی حل شرامون اداره کو.
سلامت و صحیح.
نو نور رحمان رحمانی مل نمرار ولایت مشر دوسری نیو خاصو چینا دا کم پلاوی چی لو افغانستان تو پاکستان تروان دے خدای دیو کی چی دا خبر مثبت نتیجہ ور کی خو نور افغانان چن نستری چی دی خو به هم پاکستان من نه پری دی چی
آرام هم نه پرېږدي، هر ځلې زموږ په خاوره باندې دوی تېری کړی دی، او همداسې شل ځلې دوی په افغانستان خاوره باندې همداسې افغانان یې ځورولي. خو بیا هم که چېرته دغه خبرې نتیجه ونه کړي، نو افغانان مجبور دي چې بل مقابل ته ځواب ورکړي. او لکه دغه تېره موده چې په تورخم کې کومه شخړه راغله او رامنځته شوه، دواړه طرفه پښتانه دي، کلر دي او کفر دي، یو پښتانه دي ضربې مونږ ته رسېږي. خو بیا هم هېڅکله هم پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د ټول افغانان په ارامه ژوند وکړي. خو ښه خبره دا ده چې اول دغه کمی مساله چې ده د خبرو له لارې نه حل شي، خو بیا هم د خبرو له لارې نه حل کېږي. نو افغانان مجبور دي چې لکه دغه کومه چې اقدام یې چې وکړو، بیا هم همداسې په اقدام لاس پورې کړي.
سلامت اوسئ، مننه.
تشکر از شما شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم که تماس گرفتند. بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
سلام علیکم سروان صاحب، جور خیر.
سلامت اوسئ، مهربانی کوئ صاحب.
آزادی رادیو ټول اوریدم، سلامونه او اندار سلام. من وخت دا دی چې دا د پاکستان د افغانستان جنگ شوی، دا د افغانانو په ګټه خو نه دی، ځکه چې افغانان دا دېرش کاله جنګونه کړي، څه ګټه دي وړې؟ دا باید چې د خبرو د مشکل
بله صاحب، مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی هم شته.
بله السلام علیکم، سلام 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 سلام
سلام سلام سلام سلام
نن نن سره نظر خبردار دي چې پاکستان څنګه ستاسو په سمه نه پوهیږي. راشه تاسو چې جواب دی ورکړي، هغه مطلب لري چې زه خلق سولېږي او کله سلمان پرانه سول کرانه وته نه دی چې به دې کچې او ول بیا د دې چې د پاکستان په شتمن کې په فیسبوک او په داسې نور ټولنیزو میډیا باندې ښوول کې افغانان د دې میټره د شذو د پرلوغ
درست. من نه سلامت او سای چی تلفن مو کو بل اردن کله روزن معرفی کو
من دا کلی دیش کار پنځه کار کوي شم جنګ رویا په خوا د فوري خبري وي بیا دا خبري وي سره شو نه دا څو نو لوبي په خوا نه نو دی وکه نو دا چې د لاسته خو نو من لی بیا ونه یو څه خبره ده من نه لیدم.
درست، یعنی تاسی هم برته خوشبینانه است. سیش
شنونده دیگری هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای فروغ، بر شما هم قرار شنونده عزیز شما
تشکر. سلام به شما هم.
شما جور باشین، کارت نمیدی زهوش از تخار مزنی وقت شما شدم، چون که دستان پایی مودم از اکنم آیتا بسیار با پاکستان رفتن، هیچ کدام دستاور مثبتی نداشته. پاکستان چند با به حساب دیدم بسیار خسته شده، این اکره مولا منصور در اوجه کشته شد، بسیار سرش ماتم بارد. از دیگه طرف پاکستان یا بند سلما و دیگه همسلم دیگه خدمت های تعمل منفعی با مردم افغانستان انجام داد، در پاکستان خانیز ماتم و غم و هنجو میباره. دیگه پاکستانی دوستی های هندوستان دیره ای چی کرده نمیتونه مردم دیگونه ای ما را به این وان میپوشه. این حیات باید ایج بخنه را باید اگر میشه دیگه، اگر از طریق کدام چیزی بین الملل کدام طریق میشه باشه ننشه دیگه، باید رای ما حق رای ما جنگ دوات ما قسم که خودم میگم یک معلول هستم، باید از جان این وطن یزدی خود دفاع کنم. قسم که شهر مردان ما رو دو جرفتن میغورن و برای علی جانوران دلخوران میجنگن، باید ما حق رو ما باید برای علی جانوران بجنگن.
قاری صاحب، فعلا تصمیم گرفته شده که یک هیئت حکومت افغانستان بالاخره فردا راهی اسلام آباد شود. حالا خواست شما از این هیئت چی است که کدام مسائل و چگونه مطرح بکند با جانب پاکستان؟
ستار جان یعنیس، ای آیت میره، ای آیت بیشاره میره، بری از این گب نیسن دروغ میگن. ما از ای آیت کدام چیزی ندارم که کدام دستاورد مفلتی ما مردمی عزیزی بیچاره ای ما بیاره. بازم نمو زبانه نمو کنده تو در روز بود با نمو گوت خد نمو سرکس نم درگ دی ای کدام گفتی نیست گفوی مفت است و گفو مایی وردار خوش نکنیم مردمی افغان سیم همه گفه خودش میفهمه همه پیر جوان همه ای فامیده گفه.
با تشکر از شما. ساعت 8:53 دقیقه صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. برنامه میکروفون شما را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم سلام به شما هم.
بخیر هستین، صحت شما خوب است؟
تشکر. بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
سلامت، از ولایت قندار به تماس شدم، محمد شریف هستم. اما درباره مرد تورخم، چرا کلترای ما و شما چند سال میشه؟ به خدا هر کلتر خبر هستم 80 سال 90 سال عمر داره، چرا این مرد معلوم نمی کنم که این خاک تا کجا از افغانستان است، تا کجا از پاکستان است، تا چی وقتی بدبختی باشه، تا چی وقتی جنگا باشه، چرا این کلترا به این متوجه نمیشن؟
نظر شما در مورد سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان چی است؟
سفر ما این است که باید بشینم، ما و شما همسایه هستیم، جنگ کار خوب نیست، ما و شما ضروریت داریم از این کشور به کشور دیگه، باز دولت اسلامی هم هست، نمیشه که با جنگ و سلاح و مهمات. حالا دیروز پرست سال و 3 نفر ما کشتار داد.
بله، تشکر از تماس شما. شنونده ما طرفدار گفتگو با جانب پاکستان بود، یعنی خواهان این بود که از طریق دیپلماسی و صحبت تنش‌های سرحدی میان دو کشور حل و فصل شود.
فکر کنم چه بیا هم دی پیغامونو نوبت چه ویل ولو
تعداد زیادی از شنونده های ما از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه روان کردن و نظریات خود را در این پیام هایشان مطرح کردن. شنونده ما به نام نصرالله عمرزی از ولسوالی در قد ولایت تخار در پیامش نوشته است که جنگ به نفع هیچ کشور نیست و تنش های سرحدی میان دو کشور باید از طریق گفتگو حل و فصل شود. به همین ترتیب اسماعیل سمسور از شهر قلات مرکز ولایت زابل نوشته است که مشکل ایجاد شده در تورخم باید از طریق گفتگو حل شود.
میدان ورده لجرلیز ولسوالی سخه، البته در مساخیل و لسیمی سخه، هزبلا لیکلی و بشکه چی در سیاسی لاری سخه در مسئله حل کیجه. خوب پاکستان تل دروغ ویلی دی او پخپلی خبری عمل نده کرد. بل اوریدون که حاجی موسا کلیم لیکلی و که پاکستان مخترازی او کشات چندان پروا مشته نلری، زکه چی مش جنگ تا تیاریو. اسماعیل سمسور لزابل مرکز کلات نلیکلی وی در تورخم ستونزی پا خبرو حل کریشی، خوب باید در سوک جواب پا سوک ورکو، نور افغانان در پاکستان تیره نشی منلی. شفی جان زدران لخوص لنادر شاکوت و لسوالی زخلی کلی کشخ لپسوک سمیجی نو دی جنگ طرف داری کرده. بلاوردون که اطاولا افغان لکندهار لکلی وی پاکستان پس منه پویجی ز لاشرف غنی نگوارم چه ده پاکستان پورندی جنگ شروع کری. همدار از احمد لکندهار لکلی حق کسان چه ده جنگ شعارونو برکوی حق دی امتحان سی چه ده جنگ پر میدان خو بیا وزی کنه وزی. وسیولا عبدالرحیمزی لیکلی وی پاکستان زموږ د سر و مال او د خاورې دښمن دی، زه له اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې د پاکستان پر ضد هند ته مخه کړي. همداراز بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، د هلمند ولایت ټول طالبان هم ورته تیار دي خو د افغانستان عسکر دي وار مخکې کړي.
سیفالدین سیلاب از ولایت تخار در پیامش نوشته است که این تنش‌ها باید از رای صلح حل شود نه از طریق جنگ. یک شنونده دیگر ما به نام بسم الله عزیزی از بغلان نوشته است که پاکستان بار اولش نیست که بالای افغانستان تعرض میکند. اگر افغانستان یک مرتبه جواب دندان شکن دهد، پاکستان دیگر چنین کار را نخواهد کرد.
حبیب منگل هلمند لیکلی وی پاکستان پس منه پویژه نو باید خاشما تاون که زواب برکرشی. او نادیا میوان لزابل لیکی ولس مشر کرزی نولز زلی پاکستان تا ده خبرو لپر لار خو نتیجه ترلاسه نکره، باید وسنه دولت هم پدی و پویشی. او روستای پیغام دی غلام سرور نبیزاده ده دی وی چه خبری دی وشی خو که چرته خبرو نتیجه ور نکړه بیا دی جنگ وشي.
و عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته است که گفتگو فایده ندارد به خاطر که مشکل ما دائمی است و با پاکستان نباید گفتگو بحث صورت گیرد. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. در دقایق پایانی نیمه اول برنامه مایکروفون شما قرار داریم.
یو تلفن اخیسته شو. بله. البته که لنده خبری و که مهربانی و که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو.
سلام علیکم سروان صاحب تا ته نیمه سب تا وریدم کول سلام وایم.
سلامت اوسه.
زه فکر کوم پاکستان مون دا وری یعنی څنګه دا تر یو کله شیزو کې غوښتو دا چې موږ مقابل شو نه درېدو خو ورس پرز مختلف په مخته کوله خو دونه موږ دغه مقاومت چاونه کاوه خو یو ځای فکر کوم دا ورته لدارې دې دي ما په طبيعت یو څه تاواني خري ځکه چې هغه باید راغلی وای دی باید موږ مقاومت کړو وای هغه باید راغلی وای او دینه وای ورغلی او دې واجی چې هم بار بار دینه وای کړی ځکه خلاص چې ته مالی تاوان دی وای څه خبره نه و دا باید د دې لپاره کوي و چې دوی ورته باید مکمل دا ټوب مکمل توګه څه سو دا مشکل سره حل کړي نه دی ورته هم په مکمل توګه اخلاص کې او سره حل کړي نو به موږ دې جنگ جګړو لږه مشکل سره حل کړي نه دی ورته هم باندې مشکل حل کړي نه دی مدانه ده
یعنی څه ډول ور سره حل کړي
چې ټول مکمل دروازه مکمل سره حل کړي حل کړي کنه یو ترخم دروازه مکمل سره حل کړي بلې باید راوته چې مکمل سره حل سره حل کړي نو مکمل اصلي سره حل کړي هغه سره معلومه شي
صحیح. ډیر زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی چې تر دې شیبه پورې خپل نظرونه یا د ټلیفون او یا هم د سکایپ او یا هم د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري سرګان خپل پام دې موضوع له خبرونو وروسته بیا هم تاسو نظرونو ته منتظر یو. هله ده چې له خبرونو وروسته بیا هم ټلیفون را وکړي او یا به هم د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري اس ام اس را